سلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې صد خبرونې دا اوریدونکو هرکلای کوم. فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندېدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډي سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر نه مخې د چهارشنبې تر اخره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د مخدر موادو د یوې کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو اته تنه نیول شوي دي. د ریاض په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د دروي هوادو مشرانو د روسي د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولند، چک او سلوانیا صدر اعظم پرون پر ریلګاډي کې پلازمین کیف ته ولاړل او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره یې وکتل. د پولند د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولند ته ستانه شول. د فبروري له 14مې راوروسته چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسحلي پر ټویټر کې لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.2 میلیون اوښتی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هېواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10% به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا UNDP په یو راپور کې چې نن خپور شو همداراس اټکل کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 2 شپېته وګړي د یوه کال په ترڅ کې بېوزله شي. استاجر رادو په منځني سپد 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال مکینزی په افغانستان کې داعش لا هم تهدید بللې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ترنځ دي څه ویده.
په دې خبرونه کې په وړاندې دا هم واوري چې طالبانو له خپلې واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو یوه کارخانه تخریب کړې.
زیات اندازه نشئی توکي پکې ونیول شو. د دې په تړاو اته تنه نیول شوی دي.
په نورستان کې تر 40 کیلومتر ډیر سړک رغی شي.
د ترمیم سربیره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او د خویدنې په وخت کې د سړک د خرابوالي څخه ساتنه کوي.
تر 4.5 بجو وروسته د ځوان فکر په خبرونه کې پر افغان ځوانانو د لګیدل یو محدودیتونو مسله چیرې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال فرانک مکینزی وای له افغانستان د متحده ایالاتو د پوجانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامدار پراختیا په اړه اندیښنه شته. جنرال مکینزی د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي او اوس دا ډله د پخوا د اټکلونو په پرتله په لنډ وخت کې دا وس نشي پیدا کولی چې پر لویدیځو هیوادونو برید وکړي. موضوع مو د طالبانو له بیان سره هم په دې راپور کې شریکه کړي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مکنزی زیاتوي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي خو وایي د القاعده پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د جنرال مکنزی په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر چې وړاندې 4000 تنه اټکل شوی و اوس له 4000 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و ښایي داعش ډله په راتلونکو شپږو میاشتو کې په لویدیځو هیوادونو د حملو کولو وړتیا پیدا کړي. خو اوس جنرال مکنزی دا موده له راتلونکو 12 میاشتو آن تر 18 میاشتو یادوي او وایي یاده ډله اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو برید وکړي. دی وایي د تیر کال د اگست له میاشتې راهیسې هغه مهال چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي عملیات نه دي کړي. خو جنرال مکنزی زیاتوي امریکا د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستانه د یاد هیواد په فضا استخباراتي الوتنې کولای شي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وایي اوس مهال په افغانستان کې په ترهګرو ډلو نظر ساتل له پخوا سخت شوي خو ناممکن کار نه دی. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی او لا یې هم پر ضد استخباراتي عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده. دوی هیڅ نوه فعالیت او هیڅ نوه فزیکي حضور او یوه جبهه نه لرو او لا یې هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي. کومه اندېښنه چې دی امریکایي چارواکو یا نور څوک کوي دا په جای نه د اندېښنې مګر ځواب واورېدو. اصلي موضوع دا چې دلته تشویش ایجادول هڅه کوي باید څوک تشویش ایجاد نه کړي.
امریکا داسې مهال په وار وار افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعا کوي چې پر دغه هیواد طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرلپسې بریدونو چې په سلګونه خلکو ته پکې مرجوب له واوښته مسؤلیت یې دغه وسلوالې ډلې منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې تر دوه نوې پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب په خاطر کنفرانس جوړ شي. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي چې د دوشنبې په ورځ کابل ته تللی و وویل افغانستان د بشري مرستو د کمېدو توان نه لري. ښاغلی ګراندي په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې د روان ناورین له امله افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسمینا د افغانستان د تیرې شل کلنې جګړې د قربانی شویو کورنیو له ډلې یو ده. هغه چې خاوندې همدې جګړې ترې اخیستی اوس د څلورو بچیو ساتنه او د خپل کور سرپرستي ورتر غاړې ده. ناخوالو بسمینه مجبوره کړې چې له ننګرهار کابل ته راکډه شي خو دلته یې هم ژوند نه دی ښه شوی. وایي داسې ورځې شپې راځي چې اولادونه یې نه هر بیده کېږي. د دې بېوزلو کورنیو د لاسنیوي یوه هیله نړیوالې بشري مرستې وي هغه چې اوس یې کمې دوه اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې نازک بشري وضعیت باید هیر نه شي ځکه د ده په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغېزمن او سخت کړی دی. ښاغلی ګراندي زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی.
زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیږدوم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید له یاده وویستل شي په ځانګړي ډول افغانستان.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ټاکل شوي تر راتلونکو دوه اونیو له افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرانس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سه شنبې په ورځ یوه اعلامیه کې وویل دا کانفرانس د مارچ میاشتې په یو دیرشمه بریتانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرانس د جوړېدو بنسټیزه موخه په 2022 کال کې د هغو 23 میلیونه افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوسمهال له ولږې او بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14 سلنه بسپنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي هم اندېښمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرانس په پرتله دا ځل له افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوسمهال 95 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان تر خپل واکمنۍ را وروسته په لومړي ځل د هلمند په ګرش کلوسوالي کې د نشه یي توکو د یوې کارخانې د له منځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د تریاکو پرته د هیروینو او شیشې کاروبار او استعمال منع کړی و دوی ویلي دي تر هغه چې د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د دې ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي توکو یوه کارخانه له منځه وړې او په تړاو یې اته کسان نیولي دي.
ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ومانو یوه کارخانه د کشفي معلوماتو په اساس د اسلامي امارت د امنیتي منصوبینو لخوا کشف شوه چې په زیاته اندازه نشه یي توکي پکې ونیول شوه او د دې په تړاو اته تنه هم نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا شان د اصول او مقرراتو خلاف دي او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د امارت دریز قاطع او جدید دی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
طالب چارواکی وایي د نشي توکو په دغه کارخانه کې د کیمیاوي موادو په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل. دا لومړی ځل دی چې واک ته د رسیدو وروسته طالبان د نشي توکو د یوې کارخانې د له منځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د هیروینو او شیشې په خرڅلاو او استعمال بندیز اعلان کړی و، خو تاریخ چې د دغه نشي توکو د جوړولو مهم عنصر دی پر کښ او کاروبار یې بندیز نشته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و تر هغو چې کروندګرو ته د بدلي معیشت پروګرام پلی نسی دوی د کوکنارو د کښ مخه نه نیسي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخي د راپورونو په اساس په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښ د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې د جوړولو په لوی مرکز بدل شوی او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال مخ پر ډیره دودي.
د نورستان په وانټ وایګل او کامریش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې تر یو نیم سر ډیر کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتره او د وانت ویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتره سرک د ترمیم چارې روان دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده
او د ترمیم سرویره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او د خویدنی په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پر اختیار ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار مقابل کې ورکول کی د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومې چې لري هغه هم تنگ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به یې د جوړولو او پراخولو هڅې وکړي. خلک وایي په دې خوښتي چې خپل سیمې ته غځېدلي سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د اوکراین د جګړې د دوام په صورت کې د دغه هیواد نوي پسلو کې وګړي بې وسله کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا UNDP په دې اړه د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوروي.
د راپور موندنې ښیي چې که اوکراین کې جګړه دوامداره شي 13% کې وګړي به یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 12% نور به یې د یوه کال په ترڅ کې بېوزله شي. UNDP د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو رانځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخی مزل درولو ته وخت پاته دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام دا مهال د اوکراین ټولو 24 ښارونو او لږ تر لږه 322 ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوي راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار یې کړی چې د نور رنز، ورانی او بېوزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې له مخې په میاشتني ډول د 250 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړي چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین د جګړې په ارتباط د اوکراینی چارواکو په باور د روسي پوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملې زیاتې کړې دي او دوی دا وایي چې دا حملې په روسيو کې نورې هم پسې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د یو اوربند موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیې او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 20,000 ملکي وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسیې ځواکونو لخوا کلا بند شوی دی پرون په وتلو بریالي شول. دا ښار د روسیې ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته دفتر د رئیس مرستیال وایي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې استل شوی دی او وتلې دي. اوس هم د سپورتي خبرونه وروسته په بیا د افغانستان په اړه نور مطالب هم له تاسو سره شریک کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د منیر احمد لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېدي. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤل زبی شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هود په 20مه د درې لوبډلو د سل ورزشکارانو ترمنځ تل شوې وي چې نن د منیر لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېدي. ښاغلي شهزاد وویل چې په پایلو به کې د حیدري او منیر لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېدي چې د منیر احمد لوبډلې د 26 نمرو په ترلاسه کولو بریا خپله کړه. دغه شان حیدري لوبډلې د 12 نمرو په خپلولو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. نوموړي وویل چې دا ډول سیالۍ د تکواندو ورزش د ودې او پراختیا لپاره خورا مهمې دي. په ننګرهار کې د بیسکل چلولو سیالۍ د خوست ورزشکار رحمت الله ځلان په بریا پای ته ورسېدي. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د 22 ورزشکارانو ترمنځ د نارنج ګل په ویاړ برابر شوې وي. په دې سیالۍ کې د ننګرهار په ګډون د کابل، خوست، کندهار، لغمان، غزنی او هلمند بایسکل چلوونکو برخه اخیستې وه. د بایسکل چلونې دا سیالۍ د جلال آباد ښار له پښتونستان واټه پیل شوې او د 10 کیلومتره په اندازه د درونټې په بار آباد سیمه کې پای ته ورسېدي. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش مسؤلین وایي چې په دې سیالۍ کې د خوست ورزشکار رحمت الله ځلان اول او د کابل ورزشکار ویس سلطانی دوهم مقامونه خپل کړل. او پاکستان په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلوي. د کرکټ مشهور ویپاڼې ESPN کرکټ فو د پاکستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو له قوله راپور ورکړی چې غواړي د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. د پاکستان کرکټ بورډ مسؤل رمیز راجا یاد ویپاڼې ته ویلي دي چې دا کار د سیاسي نه بلکې د سوداګریزو لاملونو له امله کوي. د نوموړي په وینا د یاد لوبغالي په اړه یې له یو شمېر سوداګریزو ملاتړو شرکتونو سره خبرې روانه کړې وي چې بالاخره یوګو په نوم یو شرکت وتوانید چې د لوبغالي امتیاز خپل کړي او له دې وروسته به یاد لوبغالی د همدې سوداګریز شرکت په نوم ونومول شي. د لاهور یاد لوبغالی په 1959 کال کې جوړ شوی چې په لومړي سر کې د لاهور د لوبغالی په نوم یادېده، خو په 1994 میلادي کال کې پاکستان ته د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي د سفر پر مهال د وخت چارواکو یاد لوبغالی د ښاغلي قذافي په نوم ونوماوه. معمر القذافي نږدې 30 کاله د افریقایي هیواد لیبیا مشهور و چې په 2011 میلادي کال کې په یاد هیواد کې د پاڅون کوونکو له لوري ووژل شو.
په سپورتي خبرونو کې مو دا خبر درلود چې پاکستان غواړي د قذافي د سټیډیوم نوم بدل کړي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله له استرالیا سره په کراچۍ کې لوبه لري. نن د دې لوبې 5مه ورځ د ټیسټ میچ دی. د پاکستان لوبډلې په 2مه پاڼۍ کې 392 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. پاکستان ته 114 منډې پکار دي چې دا میچ وګټي او استرالیا 4 وکټو ته انتظار کوي. د کرکټ له ډګره بل لور ته ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ نن پیلېږي. تقریبا یو ساعت دو ساعت وروسته دا لوبه پیلېږي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د میرمنو په نړیوال جام کې انګلستان نن د هند لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. دا خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندر کلی کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبدانې د غوړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د خپلې ګټې وټې او کاروبار له خرابېدو سر ټکی. ستاسو پیغامونه هم را په کندهار کې د پنبدانې د غوړیو تولید ډیر شوی. د دې ولایت د صنایع او معدن خونبای په ورستیو کې د پنبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پنبې د پروسس یو ستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پنبه پنځه دېرش بیلر غوړي او دیر لسوه پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پنبه یې بهر ته صادریږي خو غوړي او کنجاره یې په کور دننه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکوونکي وایي له دوی څخه اوس ډېره تقاضا د پنبدانې د غوړو کیږي ځکه د بهاره وارد شوي غوړي په لوړه بیه دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غوړو تقاضا پوره کړي تر څو د بهرنیو غوړو د وارداتو مخه ونیول سي.
د خلکو تقاضا بیخي ډېره ده، حتی موږ د دې د غوړي نسو پوره کولای او غوړي خلک ډېر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازه یې پوره کولای لا هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په غرمه کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنی غوړي رانیسي یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډېر سوي دي سره د پروشات پورې.
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشتون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې تر سلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وتړل سوې خو د پنبې د پروسس او د غوړو د تولید د فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعت ته غځولې او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پنبدانې د غوړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي که دولت د برېښنا غم وخوري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پنبدانې د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غوړو تقاضا پوره کړي.
د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډېر څه د فصل ډېر څه دي خرکیږي نو اگر ازي د لیمور د پندانې څخه پنبه جلا کوو دا هغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پاته چې دا هغه سموش کنجاره جلا کوو مشنان ته چوو چې غوړي جن جلا کیږي کنجاره جن جلا کیږي غوړي دا هغه سبا د پروسس کیږي بیا ځي موږ خوشاله نو کومه سودا دي چې اول دې زموږ د برق مشر راځي
د کندهار په صنعتي پارک کې څلورویش فابریکې د پنبې د پروسس تولید لري چې په دې وروستیو کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لک ټنه پنبه پروسس کیږي چې د خالص پنبې او کنجارې ترڅنګ ورڅخه ودې زره ټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لک ټنه خام پنبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پنبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړي هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پنبه بهر ته صادریږي او غوړي تقریبا 5000 ټنه غوړي هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستیو کې په کندهار کې د استفادې وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیه مواد ګران سوي دي. 2,35,000 په تخمینی ډول کنجاره دلې په لاس نه راځي چې هغه مالداران د حیواني غذایي مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لوړې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چارای وسی تولید کې بیې دوه برابر زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکو د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نه سره ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې ښه و، خو اوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شوی.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سړک خی اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لاره تیریږي دای لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په وسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي، خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار ښه و، سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو، خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډېرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کېږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شی راوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وایي تیر کال د کرونا او سږ کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان یې کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 15% خراب شو، تحول سره سلو کې 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې ډله کې ته ورته ګورې دیکې تقریبا ما 50-50 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دی نه پرېږدو، بل روزګار هم نه دی زده. مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم و مامور و هر دا چې وه. دا خلک بېچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي به بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سړک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي، خو بل خوا خلک وایي یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډېری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسېدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورځ په ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې د هغه هغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګیا دي، یو تفاهم ته پرې رسېږي او یو طرزالعمل جوړوي چې د هغې د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو لاره استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیف الخامی هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی وروره. دا زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده، موږ د ډېرې زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. د غو نه ظلم تل ما سره سوی ده په ټول افغانستان کې به ذاتي له بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید، موټر و مې یو ولاړ، بل ولاړ، کور مې ولاړ، زندگی مې ولاړ. زه خپله دي زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه. زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم، بچی مې دیارېزې لپاره لېږلی و. دی وګرځاو په نوبت کې ودراو، وایي نوبت تېر کړ. په نوبت کې شهید سو ولاړی. تر دې نن ورځې پورې خو یوه پوښتنه وراکړه کړې ده چې تا زوی خو د عریضې په خاطر راغلی و، د موټر عریضه یې کوله. دا څه مشکل و؟ د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي دا نن د څومه ورځه چې نوبت نه راته نه کېږي. ودی ته تلیفون وکړم، وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي، بیا به نوروزه بعد دی ما ته نوبت راکوي، بیا به د ما مریضان عملیاتوي. قسم الله تعالی راشه ورکه ده، هغه هم کامیابه لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته راستولی وو. اوس هم دومره تربیه خیج.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو پرونه خپرونه کې وړاندې د ځوان فکر خپرونه لرو. په دې پروګرام کې پر دې بحث شوی دی چې پر افغان ځوانانو د افغانستان دننه یو شمیر نوي محدودیتونه لګېدلي دي. طالبان څه وایي؟ له دوی سره مو هم موضوع شریکه کړې ده. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډی سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر لمخې د چهار شنبه تر اخیره یعنی د نن تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته آزاد شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د مخدر موادو د بیکارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو اته تنه نیول شوي دي. دریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د دریو هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولنډ، چک او سلوانیا صدراعظمان پرون په ریلګاډي کې پلازمېنې کیف ته ولاړل او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره یې وکتل. د پولنډ د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولنډ ته ستانه شول. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګري ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده تقریبا درې میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان بیان دی صفا مسهلي پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر یو نیم لک ډېر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر یو میلیون او اته لکو اوښتی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانان ورسره مخ دي. ویل کېږي چې افغان ځوانانو مخ کې هم په ډیرو مسایلو کې فردي ازادي اخیستل شوې و، خو ځینې ځوانان وایي د طالبانو لبیا واکمنېدو سره یې د ژوند په هغو مسایلو کې هم مداخله کوي چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. په دې وروستیو کې ځینې داسې کلیپونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو د حکومت اړوند ځینې کسان ځوانان په ځینو ځایونو کې مخ تبوی او دوی ته سپارښتنه کوي چې نور د خپل وېښتان ګیر او کالی هغه تنظیم کړي چې طالبان ورته وایي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته ویل هغه مسایل چې خبره شوی هغه د دوو کسانو شخصي نظرونه دي او د طالبانو د حکومت داسې پالیسی نه لري چې د خلکو په شخصي ژوند کې د مداخله وکړي. د خبرونې په پیل کې د ښاغلي صادق عاکف خبرې په دې اړه اورو، وروسته به له خپل ملمنو سره د همدې موضوع په اړه بحث دوام ورکړو.
امر معروف پالیسی عام خلکو سره تر ډېره حده پورې توصیه لري ده، موږ له عام ولس سره د جدي برخورد او داسې تګلاره نه لرو او خپل نظامیانو سره به جدي برخورد کوو او خپل مجاهدینو سره تر څو ملت وپوهېږي له هغوی څخه درس واخلي. ځکه عرب وایي خلک وایي په نینو بادشاهانو باندې دي. همدارنګه تاسو عام هم همدا خبره کېږي چې هر څه له حکومت زده کېږي، ځکه چېرته په یوه اداره کې اصلاح وي ملت خپله اصلاح په ځان کې راولي.
د ښاغلي عاکف خبرې مو واورېدلې. د خبرونې مېلمانه مو د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال ښاغلی داود محمدي، مدني فعال افضل زیار او د بشري حقونو فعال ښاغلی ګلولي آریان دي. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. محمدي صاحب، په پیل کې به راشو تاسو ته که راته ووایه چې افغان ځوانانو مخکې هم شکایت کوو چې په ډېرو مواردو کې یا یې کورنۍ، د کورنۍ مشرانو یا ټولنې له دوی هغه حقونه اخیستي دي چې هغه د دوی فردي او شخصي حقونه دي. علت یې تاسو بولئ ولې له ځوانانو څخه حق اخیستل کیږي؟ او همیشه ډېر ټینګار په دې کیږي چې ځوانان یو محکومه ژوند ولري او نور پرې حاکمیت ولري. نور چې څه ورته وایي ځوانان د هغوی په خوښو کې، یعنی دوی خپل خوښه انتخاب او ازادي ونه لري.
ډېره مننه. عموما د افغانستان قضیه کې دا سیستم داسې جوړ دی چې دلته ټول مشران پریکړه کوي، د پریکړو په ګډه یوازې مشران نشته، هغه چې عمومي پاخه دي